اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایلو، په پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکشي کې سپکاوی دی، هغه پکشي کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکشي کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکشي کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم، چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خی خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانی ما د بغلان ولایت اوسیدونکي د یو انجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډیره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډیرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډیر استفاده کوي، ډیر بد خبرې، ډیر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې مل پر ډیر زوروونکي او ډیر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بے ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډیرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لمونږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي.
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ایمونگ اصلی ارتیا، ایمونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلکیو چی تقریبا نیم قرن جگره متره کرده. و هم دی خاطر ده افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه ده افغانستان ده علاج ده پاره، اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دا و دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضرورتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین او مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکی په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجعه وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. یا بیا موضوع دیر اغه کیگی، خب به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجعه و تهم اشخاص مراجعه وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او د هغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصي اتک کوي، شخصي مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راستو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوي؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومي مسائل، ژبني مسائل، سمتي مسائل، مذهبي مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړونکي، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. په خپل وطن کې په همدا اوس ډیر بد حالت روان ده، په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاون ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډیر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو، بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مګر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نورمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلوم دار چې ډیر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفال ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې موږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې موږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د موږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، رازو د حل لارو ته که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي. په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي. په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده. رب سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب؟
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان داده چې موږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت. د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په افغانستان که اغه وخت چې دولت یعنی وجود نه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا د مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما په آن یو متفق اقدام، یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه دننه نه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته، دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده دی آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگسازی باید وشی، یو نوه باید چه یاوشی اغه واقعا قوی در درون ارزختونه چه ده افغانان و پتولنه که موجود و او ده افغانستان په تاریخ او فرهنگ که اشتون درلوده. پا همده خاطر ده غد پاره باید اقدام بشی. او اصلی تکه ده ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغه سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگ سازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبلته تفاوت ته احترام کول، دا اصلی مسئله ده. یعنی د غربیانو په قول دغه اکسپت ریسپکت چه ورته وایي، اصلی ټکی دی دی یو دا جامعه د هغه دپاره چې یو اساس رامنځته شي، چې یو دبل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
سادات صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډیر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په د رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلي مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلي مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلي قدرت، اصلي صلاح د افغانانو دپاره په دای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټولو افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دا دی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشی. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلما و په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د مورنی ژبی د نړیوال ورځې په مناسبت په جرمنی کې په لسکونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واورئ.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوه ټکي ولیکنو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده، پښتنه مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراشه خواله.
ما یو ځل د پلیرن سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، هغه په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر در سره شریک کړم. خود همدی ورځ په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او په لسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 28 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي.
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمي سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت د مازیګر 5:30 بجې آنلاین پیل شوه، چې شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیل سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لار کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپل شوی راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیا ورداک ازادي رادیو مجلې ته وویل.
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیا ورداک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو ډاټ کام چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپله وینا واروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو، او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمني کې یو شمېر افغان پوهان او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره شبشته چې یوې پښتو ده چې د لسکونو مليونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو وبېشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3.5 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بیله شوه، او بیا د وخت له تیریدو سره په بیلابیلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1468 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبر لیکونه موندل شوې دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبر لیکونه لوستل شي، په هغه کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د دې منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژپو سباستیان هاینا چې د نړۍ په سباندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډیره نشته ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تیره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلې دي. اول همغه د برکې او د کنیګورم ژبه ده، زین واگری دیتا ارموری وای د پنشیر پشا اخوا کی وایل شوی جبا پنامه پراچی د منجان جبا او نناورات په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کې ژوندې اریایي ژبې دي چې سیدات پختو سره تړلې دي.
د ژبپوهنې له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 15 هیوادونو کې 415 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویون کې لري. ژپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا دا سره غلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکړه ورسوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې درمخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخیشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ لڅېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمیرل کېږي. په پښتونخوا کې ژپو خادم حسین وای پورسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمیر هڅې د دې سبب شوې دي چې پښتو ژبه نسبتا ډیره وده وکړي.
یو خدای دې چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونو د ټي وی غانو او د ریډیو غانو د پښتو کې خپل خبرونه خبري او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نرسي، نو اغلته دغه ریډیو غانو دغه د ټي وی غانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په خبر کې پښتو کې بزرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریم خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لوست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خپل رسنیو د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خپل رسنیو د کارونی پاړه احصایې نه خبري شي. البته د چټ جی پی ټی په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خپل رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمیرې زیات شوې دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتې دودي، خو هلته وخت نا وخت محدودیتونه لکه په ایکس یا په خاني ټویټر باندې چې نشته یو کال بندیز وو ستونزې رامنځته کړې دي، اما دا بندیز اوس لری شوی دی. لومړی ځل په 1974 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه. 9 کاله مخکې د جنوري په میاشت کې بیا پښتو ژبه د انټرنیټ د پلټونکو پاڼې ګوګل د شباړې برخه شوه او اوس یې ژبې چټ جی پی ټی ته لار کړې ده. د چټ جی پی ټی کمال دا دی چې په خپل پښتو درته لیکي، که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي دا پاڼه کیسه ورته لیکي، که څوک د شعر موضوع ورکړي شعر ورته لیکي، که څوک څنوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي هغه ورته لیکي. خو دا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټونکو پاڼه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي چټ جی پی ټی ورسره هم هغومره ډېر غني کیږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کیږي هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي. په پښتونخوا کې ژبپوه خادم حسین وای چې په نړۍ کې یو لورته دا بحثونه زیات شوی دي چې مورنۍ ژبه مهمه ده او بلخوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندې شوی دی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. سږ کال د مورنۍ ژبې په مناسبت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې غونډې جوړې شوې. په دې غونډو کې یو هم د ثوابۍ غونډه وه چې د فبروري په 28مه ترسره شوه. په دې غونډه کې د غزل د بابا حمزه شینواري د تلین ورځې ته هم اشاره وشوه. حمزه شینواري د 1994 کال د فبروري په 13مه د 80 کلونو په عمر ومړ. په ثوابۍ کې د مورنۍ ژبې په مناسبت د غونډې راپور
تل تاریخ گواه دی چې له وخته میړنه یم دی نسل کوشای کی هم ز شپک کړو اولاد لرم سمې په کابل او پیښور جلال آباد لرم غیر کرا تډیر بندونه اوتړی نو سبشی زب ورخپریګم هرڅه اوبه اوبه بشی ما سره په شامل لخر د وارسانو دی دغه د کام سترګو باندې جون می د ساګانو دی للی بمی لیکی بمی ګورشت کوي بما دغه شاعران زما اولاد دی چې ګټي بما.
دا شعرونه د ثوابۍ سیمه کې زیږیدلی شاعر لیاقت تصور دی. د سلور کتابونو لیکوال لیاقت تصور وایي د مورنو ژبو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی ځکه چې هغه کامونه ترقی کوي کوم چې خپل ژبه ژوندۍ ساتي. ولې لبد مرغه د هیواد کې مورنو ژبو ته اهمیت نه دی ورکړل شوی؟ نوموړی وایي ځوان کول د خپلې مورنۍ ژبې په اړه پوهاوی کم لري او دغه وجه ده چې نن سبا وخت کې ډېر کم خلک پښتو کې لیک لوست کولی شي. دی وایي که څه هم شاعرانو او ادیبانو پښتو په خپل لیک کې ژوندۍ ساتلې خو حکومتي کچه باندې دې ته توجه نه ده ورکړل شوې.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چیرې ماته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکنو هغه نشي لیکلی. او دا هغه اصل وجه هم ده کله چې حکومت دې ته توجه نه ده ورکړی کدا لازمی وګرځي نو بیا به دا یو سړی مجبور نه اخلي او بیا به زده کوي. خو چونکې دې طرف د سرکار طرف نه چې کوم نه دې ته توجه نه ده ورکړی شوی، دې له اهمیت نه ده ورکړی شوی، په دې وجه باندې ځوانانو دغه طرف ته نه دی تللی.
د جنوبی وزیرستان بشرا محسود د امن پسنده زنانه په نامه د یو تنظیم مشره ده. بشرا محسود وایي ځوان کول د نوي ټکنالوژۍ د وجې خپلې مورنۍ ژبې نه لری شوي، باید ادبی ټولنې د دوی تنظیم سازی وکړي.
کوم هم کومونه چې دی که خپل مورنۍ ژبه خپل کلتور خپل طور طریقې هیر کی نو ظاهر خبره ده هغه کومونه چې کوم دی هغه کام ختم شي. نو اسپیشلی زمونږ پښتنو ته خو ډیر خاص ضرورت دی چونکه زمونږ پورا یو تاریخ پروت دی، مونږ خپل ژبه باندې لږ کار وکړو او ته خپل نوی چې کوم نسل دی اخته جدید چې کوم ژبې دي او دا شیزونو سره سره خپل مورنۍ ژبه او خپل چې کوم هغه لیک دی کاغه ویلل دي نو چې هم دي دا ټول مونږ ورزده کوو او دوی ته دینا ته په اهمیت باندې هم پوه شي او د دې په استعمال باندې هم پوه شي.
د اته کتابونو لیکواله د ثوابۍ ضلع کلثوم افضل زید وی کې اوی د پښتو ژبې پرمختګ لپاره ضروری ده تعلیمی ادارو کې دې مضمون ته توجه ورکړل شي. دا وایي ژبې سره ټول اقدار تړل شوی دي او د دې پرمختیا د وخت ضرورت دی.
د پښتو ژبې د اهمیت خدا خبره ده چې حمزه بابا وایي چې خلک وایي چې د دوزخ ژبه ده او زه به جنت ته د پښتو سره ځم کنه. جي نو زموږ خو پښتو خو زموږ د پښتونولۍ یو شناخت دی او زموږ یو دغه دی یو پہچان دی چې زموږ یو پښتانه او داسې چې څوک ووایي چې ما له پښتو ویل نه راځي یاره له لیکل نه راځي نو زه ډېره زیاته خفه شم. همدغه وجه ده چې دې سره زموږ د پښتنو دا ټول اقدار مرک شو.
د مورنو ژبې نړیوالې ورځ مناسبت سره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې دستوري هم را جوړې کړل شوې دي. په ثوابۍ کې هم یو دستور را جوړ کړل شوې ده. د دستوري تابع کوونکی حمزوی یوسفزئی اوی
حمزه بابا د تلین ورځ او ورسره د مورنو ژبو ورځ دا یو ځای شریک المانځو.
ادب سره تړلي خلک وایي د مورنۍ ژبو پرمختیا او ژوندۍ ساتلو لپاره باید تعلیمی ادارو کې دې ته توجه ورکړل شي او لدې ترڅنګ ځوان کول ته په دې اړه پوهاوی ورکړل شي چې دې ژبو سره د ټولنې کلتور او اقدار هم تړل شوی دی.
دا سجده راډیو د مشال څنګه د خبريالي خالد نیاز راپور مو اورید.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
په دې خبرونه کې وړاندې د منلیک څلیکوالي شریفي شریف کیسه لرو. خو مخکې تر دې چې دا کیسه تاسو سره شریک کړو، د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو شعر د دوی په شخ.
ما ته لګ مسکشه چستا بشم بس، ته ما ته لګ مسکشه چستا بشم بس، يم داس مرور چې در پخلا بشم بس. چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم، کته وایې چې بس چوپا چوپیا بشم بس. یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت، بلېګم بلېګم رڼا بشم بس. زړته مې په لاس ورغلې سترګې د ساقي، فارغ له خم و جام او لمینا بشم بس. چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، چې نه را پورې خاندې راته خاندې په اخلاص، د ډېرې خوشحالۍ نه په ژړا بشم بس. زلاندې په درکه یم ته مخته د غروب، وزر را در جما په هوا بشم بس. ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، ملنګ یم د مینې په کاروان کې یم روان، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس، چې غېږې ته در ورسم پاچا بشم بس.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. لیکوال او خبريال صدیقي ملک زید تابوت پونوم د لنډو کیسو د منل لیکوال شریفي شریف یو لنډه کیسه لوسته ده.
زلمی کاغذونه ټول کړل، کتابچې هم وتړلې، د خودکار قلم سرپوش پرې ټینګ کړ او ټولې په خپل تور زړه باکس کې چې مشر ورورې ورکړی و کېښودل. باکس یې د تخت لاندې پټ کړ، مسکی سو او د باندې ووت. زلمی ټولې خبرې په لیکلو کولې، کله به چې پلار مور یا خویندې یا ورونه ورته په غوسه سول، یا دی به په چا په قهر و، یو چیرته به غلی کښېناست او هر څومره سپینې پاڼې به یې چې لاس ته ورسېدې په لیکلو به یې تورولې. بیا چې به یې ښه زړه تش سو نو کاغذونه به یې پټول. پلار مې تل ورباندې په قهر و، چې هسې خوش کاغذونه توروي، نه یې لیک زده او نه یې زده کوي، هسې تورې کرشې کاږي. کشر ورور مې هم ورباندې ډېر په غوسه کېده چې د دې کتابچې پټولې او ټولې ورته تورولې. ټول زلمې ته په غوسه وه چې ولې کږې وږې تورې کرشې رسموي او سمه لیکنه نه زده کوي. یو دوه درې وارې پلار ورته د الفبا تورې ښودلې وه، خو زلمې هېڅ پام نه کاوه. سترګې به یې پاس کښته پورته دیخوا ها خوا اړولې. له هغه وروسته هېچا هېڅ هم ونه کړه چې زلمې ته څه ور زده کړي. دا لا څه کوې چې هېچا هېڅکله په دې فکر هم نه کاوه چې ولې زلمې څه نه زده کوي. نور حواس او د بدن غړو یې چې زموږ او له عادي انسانانو فرق درلود، نو زده کړې ولې باید فرق ونه لري؟ زلمی زما د مور څوارلسم که دیارلسم اولاد و. مور مې چې نوې امیندواره سوې وه نه یې غوښته. ویل یې شکر دی زامن لرم، لوڼې مې هم سته، اوس زهیره یم، بل اولاد روزل مې له وسه نه ده پوره. خو لکه چې چاره یې نه درلوده زلمی پیدا سو. هو، هماغسې چې ډاکترانو اټکل کړی و، داون سندروم ناروغي یې لرله. پوره خبرې یې نه سوای کولای، خو په نیمګړي ژبه یې سره پوهولو چې څه وایي. دلته په پرمختللو هیوادونو کې داون سندروم ته ځانګړې زده کړې او لارښوونې کیږي، خو هماغه وخت زموږ په هیواد کې دوی معیوب ګڼل کېدل. څوک چې به معیوب وه معلول هم لا نه، د ټولنې به رټل کېده. د خدای ناروغي خلقت ملامتیا به یې پر ناروغ کس او مور یې اچول کېده. ګواکې زلمی ملامت و چې داون سندروم زیږېدلی و، او مور مې ملامت و چې ناروغ اولاد ورته په نس کې پیدا سوی و. نن سهار چې زړه نا زړه کار ته روانه وم، اول مې د هوا اټکل په ټلویزیون کې ولید چې وګورم څه واغوندم. دلته کله په اوړي کې بلاپوش اغوستو ته د چا زړه سي، او کله بیا په ژمي کې له ګرمۍ نه څوک په تنګ وي. دا لا د طبیعت بل ډول ګډوډي ده. الماری مې له کالو نه ډکه ده، خو زما زړه ته هېڅ هم ونه لوېده چې وایې غوندم. ګلابي کمیس مې ولید، وامې خست، د همدغسې موسم لپاره جوړ سوی، نه ګرم دی او نه هم ډیر نازک. همدا چې مې پورته کړ رنګ یې تیز راښکاره سو. زما ګلابي رنګ خوښیږي، خو نن راباندې بد ولګید، خړ رنګ راته ښه وایسېد. زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمی را په یاد سو، د هغه شین رنګ خوښېده. پوښتنه مې ورنه نه وه کړې، خو ده تل له نورو نه ډېر خپل شین کمیس اغوست. ډېر شیان مې له زلمی نه وپوښتلې، کوم موسم یې خوښ و، څنګه هوا یې خوښه وه، کوم خوړو ډېر خوند ورکاوه. هیڅوک نه پوهېده چې د زلمی څه شي خوښیږي او د څه شي نه یې بد راځي. د هم رانه هیڅکله نه وپوښتلې چې زما څه خوښیږي، خو خپله پوه سوی و. زما ممیز او نخود خوښېدل. هر ورځ چې بله کاره کور ته راتلم، د تخت د بالش لاندې مې د ورځپاڼو د کاغذ یوه غوټه لیدله چې مې کته ممیز او نخود به وه. نخودونه یې کلک او خسک ول، ممیز هم پاک نه ول. دکاندار تل زلمی تیریسته، ما به ممیز او نخود له چایو سره خوړل. کله به مې له زلمی مننه کوله، کله به ورته په غوسه کېدلم چې ولې هره ورځ دکان ته ځي. د زلمی شپېلۍ ډېره خوښېده، په دې پوه سوی وم یا یې پوه کړی وم نه پوهېږم. څنګه خو یادېږي مې چې یو وار مې ورته یوه شپېلۍ ورکړې وه. ډېر خوشحاله و، ټوله ورځ شپېلۍ ژغوله. مور به مې ورته په قار سوه، بس که زلمیه مغزه دې راته وخوړل له دې بې سوري شپېلۍ سره دې. خو زلمی په خپلې شپېلۍ نازېده. مازدیګر به د باندې ووت چې د کوڅې خلکو ته یې هم وښیي او ویې ژغوي. دی چې کله د باندې ووت، ډېر وخت به د دروازې خولې کې درېده او د ګاونډیانو هلکانو
په پریټو کې مسخرې کولې زوراوه به یې. خو په دویمه ورځ چې شپېلۍ مې ورته اخیستې وه، همدا چې دی له کوره ووت، دستي بیرته په ژړا کور ته راننوت. شپېلۍ چا ورنه اخیستې وه. زلمې ډېرې ورځې شپېلۍ پسې ژړل، خو مور مې ویل فایده نه لري، که بله ورته واخلې بیا به یې ورکه کړي، یا به یې څوک ورنه په زوره واخلي. اوس مې زړه ته ګرځي کاشکې مې ورته یوه بله شپېلۍ اخیستې وای. داسې ډېرې ورځې راپه یادېږي چې ډېر کم شیبه سلمی خوشحاله وه، خو د چا ور پام نه و. نن سهار مې ورور په ټلیفون کې راته وویل چې سلمی په ډېر عزت په جرمني کې خاورو ته وسپارل سو. هر شی ډېر شو، خو ډېر لږ لږ باران ورېده. فاتحه به یې هم ډېر په عزت واخیستل سي، چې بیا خلک ونه وایي چې دی خوراکۍ ګونګی و، مایوب و، د مړي قدر یې ونه سو. زړه مې د زلمي د ماشومتوب او ځوانۍ له کیسو ډک دی، خو خولې ته مې یوه کلمه راځي: ډېر ښه سو. ګوشه که مې کېښوده، کاشکې مې پوښتنه کړې وای د زلمي تابوت څرنګه و.
لاخلی ملک سی مننه چې د شریفی شریف تا کیسه یې لازادی راوی مجلې سره شریک کړه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډی کیسه، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په راډیوي مجله کې واوري.
د ازادي راډیوي مجلې په دې کڼه کې د افغان کرکټ اتلان د کتاب له مؤلف سره شخېدلې. دا کتاب تازه چاپ شوی دی، خو مخکې تر دې چې دې مرکې ته مخه کړو، اروزګان ته ورسو. په اروزګان کې یو شمېر کسان تاریخي ځایونو ته اندېښمن دي. دوی ټینګار کوي که حکومت په دې سیمو پانګونه وکړي، هم به یې تاریخ ژغورلی وي، هم به په سیمه کې د ګرځندوی صنعت ورسره وده کړې وي، او هم به د سیمې خلکو ته د کار زمینه ورسره برابره شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي اثار او بستاني صحیح شتون لري. دا سیمې د تیرو 3 جګړو او د دولت د نه پاملرنې له امله له پام څخه غورځېدلې دي، او له دې سیمو څخه یو شمېر تاریخي اثار هم له منځه تللي دي، خو ځینې نورې اوس هم د له منځه تلو په حال کې دي. دغه ستونزه د سیمې د کلتوري ورثې لپاره یو لوی ګواښ بلل کېږي، چې په صورت کې د دې سیمې تاریخي آثار له منځه تلل به نه یوازې د اروزګان تاریخ ته زیان ورسوي، بلکې د دې سیمې کلتور ته به هم یو ستر خطر پیښ کړي. د اروزګان ولایت یو فرهنګ پال حاجي شفیعالله رحیمي وایي اوس مهال په افغانستان کې امن دی، او دا یو مناسب فرصت دی چې حکومت او نړیوال موسسات باید د دې ارزښناک آثارو د رغولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
کپر کلاج د مزرنده یو تاریخي ابدات د ټول افغانستان لپاره، خصوصا د روزګان لپاره، خو ټول برخه موږ وینو چې جلسي وی دیوالونه ورسه ویجرسي وی، او دغه تر څنګه نش نشانی چې کوم جګم عثمان میر چې کوم نش نشانی مثلا د منګیانو ځین نور داسي یو تاریخي شمه مل میزلته. از موږ د ټول ملک لپاره اجتماعي ده کچری دی 15 دی ابدات ته وکي، نه وایز دا چې د اجتماعي بس، بلکې د سیرانیان لپاره بم یو پلمای مثلا دغه سرانیامه د نور ولایتو څخه ته د خارجي ملکو څخه هم ورته راځي.
د اروزګان ولایت دوه نور اوسیدونکي احمد الله او راز محمد وای که حکومت د یاد ولایت د تاریخي آثار ورغوي، نه یوازې به د سیاحت صنعت وده وکړي، بلکې د سیمې اوسیدونکو ته به د کار موقع هم برابرې سي.
ولینه خوشاله مش ټول ولس دغه ته خوشاله یي چې موږ یو تاریخي ځای یو نوم پر یو ځای یادیږي، هغه بیرته مشته څوک راځوندې کې د خورجر د خوشالي خبره. دیوالونه و خونی وي، دا بیا د نه پالیت سه عادي خرابس ولیا تاسو ویني. نو بیا موږ غواړو د دولت سه چې مقصد یو تاریخي ځای دی، یو ملي ځای دی، یو نام ځای، هغه به چې وروزل سي.
روزګان ولایت خو کینن ډیر ښه تاریخي ځایونه سته، ښه ځایونه سته،
نو یا هغه ځایونه چې هغه بارانو خراب کړی نو زمر د مسولینو او زمر د مشرانو خصوصا د حکومت مشرانو څخه مدا هیله ورزو ده چې دغه ځایونه برته ورغی نو د پروزګان کې تاریخي ځایونه دي د ځایونه چې برته ورغول سي.
بلخوا بیا د اورزګان د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم منی چې تاریخي آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي، خو هغوی وایي چې دوی اوس پلان لري چې د دې سیمو د رغولو لپاره اقدامات وکړي. د یاد ریاست ګرځند امیر مولوی محمد افضل سید وویل
د اورزګان ولایت تاریخي ابدو چې اکثره ویجاړې سوي دي په تیر وخت کې اوس بیرته دا کیږي چې د تاریخي ابدو ټوله جوړې سي او ټوله بیرته د سرسه د تاریخي ابدو موږ جوړې.
د اورزګان ولایت تاریخي آثار د پاموړ کلتوري میراثونه دي چې د دې د نړیدو څخه د خوندي کولو لپاره د حکومت لخوا جدي اقدامات ترتیا ده. د فرهنګ پالانه او عام خلکو غوښتنه دا ده چې د دې سیمو رغونه ژر تر ژره پیل سي، ځکه چې نه یوازې د اورزګان تاریخي او کلتوري ارزښت ژغوري، بلکې د دې ولایت د سیاحت صنعت او د خلکو د اقتصادي ژوند لپاره هم مهم دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د افغان کرکټ اتلان کتاب تازه چاپ شو. دا کتاب 455 صفحې دی چې یو شمېر عکسونه هم لري. د دې کتاب لیکوال میرویس امان دی. شاغلی امان تر دې مخکې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره د فزیک کتابونه تالیف کړي وو. له دوی په واورو چې د ساینسي نثر او د سپورت د کتاب په نثر کې څه توپیر احساس کړی دی.
دا چې په افغانستان کې تمه تاسو ګورو د کرکټ سره ټول افغانان د زړه له تله مینه لري، نو همدا شی ده چې ځینې خلک د مسلک یعنی مسلک سربیره په بل فیلډ کې هم کار کوي. نو همدا علت چې ما د خپل انجینیر فانزي څخه باره کې من د همدې اړوند ما وغوښتل چې په کرکټ اړوند یو کتاب ولیکم، ځکه زه ډېر د ماشومتوب ما د کرکټ سره مینه لرله. همدا کرکټ فیلډ کې زه ډېر وخت پاتې شوی یم.
په دې کې خوشاک نشته چې هر څوک چې لار سره مینه لري هغه شی ممکن سم مولیکل شي او بهتره هم مولیکي. زما دلته له نثر نه مطلب دا و، مثلا په ساينس کې تر ډیره پورې تاسو ته بهتره معلومه ده چې انجینری مولوست ده، په ساينس کې وایي 2 څلور کې شي، په ادبیاتو کې ممکن 2 15 شي او 2 3 شي او 2 کله ناکله څلور هم شي. یعنی یو څه له خیال او له نورو خواو سره مرتبط لري، لیکن سپورت بیا به بل نړۍ ده چې ورته ګورو. یعنی ما مطلب دا و چې کله تاسو د سیو پند کتاب د سپورت په برخه کې لیکه، د لیکلو په وخت کې مدس فکر نه کاوه چې ځینې جملې باید بدل کړي، ځینې پاراګرافونه باید بدل کړي، او کنه عمل کړه څنګه چې مو ساينسي کتابونه لیکل دا هم ما غوښ لیکل کړي.
نه ډیر غمی کړی دا، یعنی په خپل دغه کلب کې اچول شي دي کنه، یعنی دا خو ډیر غو واړی وخت واړی. ما یو ځل د پلیرم سره مرکی کولې، دا مې ډیر تا مغه رقم هغه ته ډیر ته ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا ورسته ما خپل ایډیټ کې وکړو غو جمله بندي او دا شایم مې مخته او شاته کړل. یعنی ډیر غمی کې وکړ نو خترم کې وکړ، غو ورسته نه چې کله دا پرنٹ مې ورکړو او دوه درې نور کسانو باندې ما د تقریز لپاره پیرو باندې وکړه، چې تاسو دې کې نیمګړتیاوې وي یا د متن د ښکلا لپاره کومې زپونې کېږي نن دا شیان تاسو ماته وښایئ. نو ډېر باندې ډېر کار مې پرې وکړ، تقریبا یولس میاشتې وخت مې په دې باندې تېر کړ.
دغه کتاب کوم موضوعات پکې دي کې په لنډو د فیرس په شکل راته وایست؟
درې فصله ده. اول فصل کې د افغانستان د کرکټ تاریخ ده، او ټول سفرونه دي، هم د ملي ټیم، هم د نسکلن، هم د الف لوبډلې، او هم د کورنی کرکټ دی. وو پړه فرست کلاس، وو پړه لیستید، وو پړه زرګنجام، او دو پړه څلور ورځې نه شاله معلومات پکې معلومات خبر خمن ده. او دویمه برخه چې ده د افغانستان د کرکټ د نوې انټرنیشنل لوغړو بیوګرافي ده، مکمل د لوغړو تذکره ده. یعنی هغه لوغړي چې د 2000 کال نه د 2000 کال نه مخکې کوم لوغړي لوبېدلي و هغه غیر رسمي لوبي وي، یعنی د آی سی سی سره نړیوال سټیټس امتیاز نه درلود. 2000 کال د اپریل په 19 افغانستان لومړنۍ 5 ورځې سیالي د سکاتلند سره تر سره کړه، د یمغه د گزرنه کال نه ربی خو تر دوز د چمپین ټرافی پورې نه وی لوغړی پټس کرکټ کې 20 کې او 500 زیا وډیا سیالي کې ویدلې دي. یمغه نه وی لوغړو جغرافي یا تذګره مون باندې دویمه برخه کې راخسته ده، لکه نوم شو تذګره جغرافي اړوند خو ټول خلک بیا په یوه جغرافي کې شي چې راځي آی جی ډی کرکټ لوبوم راخسته دي، شخصي ژوند معلومات راخسته دي، یوه تر څنګ د لوبي ژوند د کرکټ اړوند معلومات راخسته دي، ریکارډونه او کارنامې د ټولو په دویمه برخه کې راخسته دي. او دریمه برخه چې دا هم د هغه پلیرانو لپاره ځنګړې شوې ده چې هغه د 2000 نه کال مخکې لوبېدلې دي او په یغه ټیم کې افغانستان د نړیوال لوبو سټېټس نه درلود.
په یغه کې څومره لوبغاړي دي؟
په یغه کې د نمونه یادونه مې د ټولو کړې ده، خو د څلورو لوبغاړو موږ جغرافي راخستې ده. دا چې ځینې لوبغاړي یا دلته شته نه یا رستګي نه ورته کېدله، خو ما په کتاب کې دې یادونه کړې ده چې ان شاء الله راتلونکي چاپونو کې به د هغه ټولو لوبغاړو موږ کوشش کوو چې دویم چاپ کې د هغو ټولو سره مرکې موږ بشپړې کړو. خو دا چې هغو کرکټ انټرنیشنل نه و، یوازې صرف ملي لوبډله وه، نو دې په خاطر ډېر تمرکز موږ په هغې باندې نه دی کړی چې ټول موږ راواخلو. خو موږ کوشش کړی ده، خو دا چې ټولو رستګي نه وه یا دلته په کابل کې نه پیدا کېدل، نو
امن صاحب کچیری د لومړی برخه تراشم، یعنی د کرکټ د ټیم د لوبغاړو سفرونه، دا خو دقیق معلومات غواړي ځینې ممکن مراجعو ته تاسو ضرورت پیدا کړي، دا معلومات هم له کوم ځای راټول کړي؟
دا یو دی اسپین کرکټ پوه د نړیوال سایډ دا ویکیپیډیا دا آی سی سی نړیوال سایډ دا، یم د سیمه متبر سټون نه مامغه معلومات مو پل راخستې دي متبر سټون.
البته د آی سی سی سایډ تر دغه نورو دوه چتا سو یاد کو معتبر ده، خو او ویکیپیډیا خو بیا خصن یو څه کمزوري هم ده، لیکن د کرکټ د لوبغاړو بیوګرافي مو په څه اساس ترتیب کړی؟
بیوګرافي د ټولو لوبغاړو سره خپل مرکی کړی دي، دا چې زه دلته ای سی بی کې پاتې شوی یم، نو ما د ټول لوبغاړو سره د کرکټ بورډ د میډیا څنګه ځانګړې اجازه اخیستې وه، او د پلیرانو یو ځانګړی ډیپارټمنټ د انټرنیشنل ډیپارټمنټ یو د ما سره په دې کې ډېر همکاري کړې ده چې د لوبغاړو سره زما رکی تر سره کړم چې کوم لوبغاړو په حضوري ډول ما پیدا کول، په حضوري ډول به ما په وایس میسج باندې یا د وایس ریکارډر په واسطه مرکو سره کوله، او چا چې حضوري شتون نه درلود د واټس اپ باندې ګانه ما د هغو سره د هغو د بیوګرافي اړوند ما دوی ته پوښتنې ورلېږلې، نو دوی ما ته ځواب کړی دی.
دا د بیوګرافي برخه په عین وخت کې یو ډول ساينسي ده، فرزن یو چاکله لوبه شروع کړي ده، چرته لوبه شروع کړي ده، چرته زی شي دلې ده، یو څوکلن ده مثلا، یو ورخه هنري ده چې د هغله د ژوند د هغله احساسات او لږ غرخ سره هم لوستون کې آشنا شي، یغه برخه ته مهم توجه کړي ده په لیکته.
او دواړه برخې دي، یو د دې ریکارډونو یا د لوګ اړوند برخه ده، بل دوی چې دا پیکټ کې کوم ستونزې پیری سوي دي پلیرانو باندې، هغه تر څنګ دوی کوم جالبې خاطرې لري څومره سختۍ کې کرکټ فیل کړی ده، او ځوانانو کرکټرانو ته دوی پیغام چې د ازل کلو ارمان څه لري، همدغه دواړو برخونه برخمن ده. جغرافي
تاسو جالبه خاطره یاد کړه، کېدای شي چې د ازادي راډیو مجلې اوریدونکو ورله وره فکر وکړي چې څه خاطره سم د سړي کوم خاطره زهن ته درځي چې را سره شریک کړي د دې لوبغاړو.
د لوبغاړو ډیر خاطرې ستیا ستګول ابد ویو خاطره درته وایم، په پوزري چمن کې موږ سیمی فاینل او نیمه پایلو په ودیش په ګولایتونو تورنمنټ پاول زل کابل کې، نو بیا وای دی ما ټیم چې کوم ځای کپتن وای موږ میچو، بیا په جاده کې وای د شرنوال هوټل په نوم نه یو هوټل وای په دې کې موږ اوسېدو، وای بیا زه سهار وختي راغلم ګراوند ته چې زه مخکې ځان ورسوم میدان ته، دا چې لوبه ته یا د تاس د پاره یوازې 15 دقیقې پاتې وې، نو وای دی ما د ټیم یو قسم نه ښکارېده، دا چې وای مقابل ټیم ته لوبه په ګټه ورکول وای زه سره اړم هغه ته هوټل تفصیلاله هوټل تفصیلاله، نو وای ډېر غوسه مو وای دروازه ور ټکوم وای دروازه نه خلاصوي، نو کله مې چې وای دروازه ورماته کړه او چې کله چې نن ورغلم وای ټول په زوب حالت کې پراته دي، وای مکمل ټول غاز نیولې دي، نو هغه وای دی ما دی هغه د رسیدو امکانات چې دی مو ډېر ته پوهه کې نه نه شي په دوه دوه مکسر نه و موټر ډالي ته ما چو ټول موږ ته یو د هسپتال ته کې چرته زنه ورسېدلې، خو دې مکله په هغه پلانو کې کریم صادق سمیشن واره ډېر د نېشنل لوغاړي مو وای دا بس یو نو نو دې سړي ری جالي به خاطرې هر لوغاړ د خلې موږ راخستې په دې کتاب.
دا خو یو ډول دردون کې خاطره و، د سي بل خاطره کې چرته سره شریک کړی چې یو څه یعنی یو څه غمجن نه وي مطلب مې داده.
اجی احمد شاه سلیمان خیل سره مرکه کوله، هغه نېشنل لوبغاړی پاتې شوی ده، وایي د کاناډا خلاف زموږ میچ و، وایي موږ میچ و که چېرته هغه میچ موږ ګټلی نه وای یعنی ګټلې نه وای موږ د ډیویژن لوب نه پات کیدلو بیا په دې کې وای سبا میچ کې وای موږ حسن په چوه وای دا ډېر خراب وسو وای دا ډاکټر موږ حسن ته وی چې ترغه وکړه نو موږ سبا میچ کې ملو دیګا کپتان مرته وای موږ ورته وای کزه کې نه وای دا ډیویژن نه پات کیږي وای په موږ ټیم کې امید خو تر ټولو ښه بالر دی موږ امید حسن وو بیا وای امید په دا سبا باندې میچ وکړو وای کله چې میچ نه راخلاص وای سپینه جوراب اچول وای دا جوراب او بوټ وای مکمل دی وینو ډکو یعنی خو وختونو کې دا اوسم چې کوم لواړی دی د افغانستان لپاره ډېر زیات قرباني ورکړې دي کدوې به انجری هم ول نو دی د افغانستان د نوم لپاره چې د مخکې پړاو نه پاتې نشي دی به سیالي کوله
یو بلې برخه ته چې راشو عکسونه په دې کتاب کې شته تاسو څومره عکسونه راخستې دي په دې کتاب کې
یاره ډېر عکسونه دي هر سفر چې دی سفر ته تللې دي کوشش وکړې دي هر سفر عکس راواخلو او بل یغه تر څنګه هر ټورنمنت یعنی ورلد کپ ته کتلې دي کا په سوریز ورلد کپ ته یا 20 ورلد کپ ته یا کوالیفایر روان ده امغه ګروپي اکشنه مهم را استی دي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته